نا هیله دا چې خبا یاست او ژوند مو په خیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي ساعت او هم دا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو، خو تر مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست. د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 دقیقې ورپسې نن سهار شاوخوا 5:00 وشوه، د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.7 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان ترڅنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوي. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی وو چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تیر یو کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 30% ته راښکته شوي. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یو کال کې څارل چې لډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې. د امریکا متحده ایالاتو، چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړي. کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي. د رویټرز په وینا دا د ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو، خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي، بلکې سفری شخصي وو. په ایران کې د تېر سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 2 کلنې محسا امینی وژل کېد، ګڼ و ایرانی ورزشکارانو، خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې. وسم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره یو مرکه کې چې پرون خبره شو دا هم ویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلې او د مو څرګنده کړې ده تر هغه به په رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلندونه کړی چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ واړو افغانو خزو او جنونو ته د روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او جنونی استقلال کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپل هیلي تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د سرګندونې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقوقو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریا خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د فعالانو لخوا نیوکې شوي. د 2023 کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې افغان جنو ته په منځنۍ او لیسو کې د زده کړو اجازه ورنکړه. افغان ښځې او نجونې په پانتونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کاري هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس څخه باندې یویشت زره کسان له افغانستان وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستنګزی او نور جزئیات.
په برېټانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشت میاشت په هوټلو کې پاتې دي او لای د دایمي استوګنې او کورونو غمنه د خړل شوی. د راپورونو له مخې له هغو یو شتو زرو کسانو څخه چې برېټانیا تر دې د مل افغانستان ایستلې نږدې اته زرو اته سوه تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې شې د افغانستان څخه راغلی هم د خپل فامیل سره دلته پکېنډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته کورونا پیدا کړي کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چې موږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړی دی. موږ ورته شته هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسې ځای پر ځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اگست تر پنځه ویشتمې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نه څه دي لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او بیا کورنیو چارو وزارت دی بیا د کابینټ آفس دی وزیر یو شی وایي بل وزیر بل څه وایي بل وزارت بل څه وایي خو دغه پیسې چې دوه نیم سوه میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت ورکړه او 2.5 میلیونه سپورت پیکج موږ اناونس کړ. 2.5 میلیونه پاوند چې تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانه کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله التلاس یا هلته دا کسان سره دا پیسې موږ تر اخلي نه دي دا ډېر لوی پروسه ده.
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پروتو خارونو او کلیو ته نزي او په لویو خارونو کې د بایو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولای. دا مسله یو شمیر نور افغانانو چې په بریتانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوی افغانان د حکومت لخوا وړاندې شوی کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو خارونو لندن، منچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د بریتانیا حکومت ویلي ژوند دی چې افغانان به د بیکورۍ له برخلیک سره نه مخ کیږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبي ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان بیکوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوت هامپتن، ډیوین او باسینګ سټوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ مخکې نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چارې ټکنې کړې. د برېټانیا حکومت نږدې نه سر افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه سفیولاست نږدې په برېټانیا کې مشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنې پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه
ټول خدای وچ کله د افغانان راغل دوی افغانستان نه افغانان راوس شاوخوا شل زره خلک. مسله په دې کې سوا چې هغوی دلته پلان نه درلوده، ستراتیجي نه درلوده او هغه افغانستان نه راوسته او دلته د کورو کمبوتوال ډېر انګریزان ډېر انګلیسي خلک دلته څوک اوسېږي هغوی لپاره کورونه نه پیدا کېږي. د کورو پیدا کېدو مشکل پخوانه دی، بیا د افغانانو کورنۍ ماشاءالله غټې دي نو مشکلات ډېر و. تقریبا شپږ میاشتې کېږي د کورنۍ چارو وزارت سره په دې کې یو مشورې او څه مې چې د وسې هغه سره کوم څنګه افغانان هوټل نه وباسي. تقریبا 9000 نه تر 10000 پورې افغانان زی په ځای کړی دي. 5000 تقریبا پاتې او درې میاشتې مخکې هغوی ته چې نوټس ورک چې هوټل نه باید وزي په درې میاشتو کې او ځان ته کور پیدا کړي. مخکې خو ورته ویل شوي چې تاسو ته موږ کور پیدا کوو او ځینې افغانان لکه تا چې مخکې یادوري وکړه ځینې فکر کاوه چې لندن ته لاړ شي، برمنګام او منچستر او ښارو ته مختلف مشکلات او کله به چاوته د کور افرو صاحب نه مانه یا بلری وو یا په کلی کې وو یا په پلر لري او خارو کې وو. دا مسلې اوس خبره د تر اسدل د اوس کور نه نستا
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې او چا افغانان او غفرونه یاد یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل اغه نه منل او یا به حکومت هم د کمبود سره مخ د کورونو
حکومت خو د افغانانو غلط د افغانان افر نه مړي افغانان ته درخواست کیږي نه مړي هغه سينه او افغانان چې غوښتل مثلا خپل به کور سي هوملس سي ځان په شهروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې ځینې ته وویل شوي وو دسې خصوصا افغانان چې برطانوي افغانان هغوی ته لارې کوچي معلومې وه چې څنګه وکولی شي چې حکومت باندې مثلا اوبند نه کور واخلي. خو مسله مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په ځمن کې ځینې کورونه د وزارت دفاع شته د آرمي کورونه دي چې هغه په ډېر لر لر ځای کې دي هغه چاته ورکې څوک چې هغه سپېسیفکلي کوم وزارت دفاع سره کار کړی او خلکو لپاره وکړه. نو مطلب دلته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته په برطانیا کې ده د کورو کمبوتوالی دی او بل دغه خلک کار نه کوي. دوی ته وچ تاسو ځان خپل کورونه پیدا کړي بیا چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ماته کور راغه تا وچ ته کار نه کوي، ته ریفرنس نه لري، ته د کار سابقه نه لري، مثلا تاسو څنګه کور درکړي؟
بلې چرلی سي بمدغه دي همدغه دي د کور د چختانانو او انګريزان چې کورونه کرایه ورکي یا د نورو وادونو خلک چالتہ کرایه ورکي خپل کورونه دوی اکثر وایي چې باندې لټي او افغانانو ته کور نه ورکي وایي بچ تاسو عایدات کم دي او د کرایه نشي ورکولای. په دې برخه کې نو د دوی لاس نیوي نه کیږي کسنګ
همدغه دي زوس مثلا مرزما کور کې کوم څه کوم دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلټ کې زوسه کوم زه کور پسې ګرځم زه چې کور ترسم دولس کسان نورمال ته لاړی بیا وي اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچويشن ټول هغه د کور والا ګوري بیا هغه چاته ورکه چا باندې چې اعتبار او اعتماد زیات دي نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغه حالات کې چې کار نه لري او اوس نو نه هیوا تر هغه په کوم اعتبار او اعتماد کمی که څه هم بیا ورانه سره حکومت مرسته حکومت کې چې بنفټ ورکې پیسې حکومت کې بیا من وزارت داخله ته وزارت کورن چارو وزارت د مشورې کښ تاسو خو تلاس ل 1000 روپے ورکی چې خلک خپل د اډوانس پیمنٹ او ډیپوزټ او د کوم شرایط چې غاپوره کی بیا غوی ویل چې 1000 نه نه پر سر ته 1000 روپے ورکو د کنسولو له ترنه کوم مشکل دا دی چې حکومت 2.5 میلیونه پاوند د بودیجه وټاکره دی افغانانو د 7000 افغانانو د استل لپاره مشکل دلته جوړ شو ځاګه پیسې کنسولټا یا مثلا شاروالې تنه د رسیدل شاروالې والا په حکومت ورالې حکومت په شاروالې ورالې.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د ازادي رادیو نیوز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسي نزده کیږي.